بلکې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونې ته زه فریبا ظاهر هرکلی درته وایم. په دې خبرونه کې به په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څرګندونې در واورو چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېروالي له کبله اندېښنه ښودلې ده. د سولې د عالي شورا څرګندونې به هم واوري چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې اغېزمنې ګڼي، خو وایي د پاکستان په ګډون د نورو خواوو همکاري هم مهمه ده. دا او نور به وروسته راسي. خبرونه د تل په څېر په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیه، ایران او روسیه استازي نن د دې هیواد په مرکز استانه کې په سوریه کې د اوربند د څارلو پر میکانیزم خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې یوې تازه مرکه له امله چې نوموړي پکښې د روسیې له جمهور رئیس دفاع کړې ده تر انتقاد لاندې راغلی. دا به وروسته راسي. لومړی له ناجیه ساپیدخه د افغانستان خبرونه اورو.
په پیل کې د مهم خبرونو سر ټکی اوري. د نورستان په بادګی مټال ولسوالۍ کې له برف کوچ څخه د راوستل شویو مړو او ټپیانو شمیر 43 ته ورسېده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ یو لوړ پوړی چارواکی د دغه قونسلګرۍ د یو ساتونکي لخوا وژل شوی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. بشپړ خبرونه. د نورستان په برګي مټال ولسوالۍ کې له برف کوچ څخه د راوستل شویو جسدونو شمیر 43 ته ورسیده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له برف کوچ څخه 55 جسدونه او 20 ټپیان راوستل شوي دي. نوموړي وویل چې دوی سیمې ته د هوا له لارې یوه اندازه مرستې رسولې او د نورو مرستو رسولې هڅې روانې دي. بل لور ته د افغانستان اجرایي رئیس وایي د وروستیو رختونو لامل ټولو زیانمنو شویو سیمو ته د مرستو ټیمونه رسیدلی دي. عبدالله عبدالله د خبرینن د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړي. نوموړي وویل چې د وروستیو ورختونو لامل په بیلابیلو ولایتونو کې 100 تنه مړه شوي دي. اجرایي رئیس همدارنګ ټینګار وکړ چې په د وروستیو ورختونو لامل ټپیان هم د درملنې لپاره روغتونونو ته استول شوي دي. ویل کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو ورختونو لامل زیات شمیر خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ یو لوړ پوړی چارواکی دغه قونسلګرۍ د یو ساتونکي لخوا وژل شوی دی. د افغانستان د قونسلګرۍ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان په جنوبي سیمه کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی زمان آزاد رسنیو ته ویلي چې دغه حمله کوونکی راحت الله نومیږي او د قونسلګرۍ په دغه لوړ پوړی چارواکی محمد زکی مخامخ حمله کړی ده. نوموړي ویلي چې حمله کوونکی افغان وګړی دی او دوی په خپلو کې شخصي دښمني لرله. ویل کېږي چې حمله کوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استاد چې یماماتو نن په کابل کې د دغه سازمان د کلنی راپور د خپرولو پر مهال ویل چې ملکي تلفات د 2015 میلادي کال په پرتله په 2014 میلادي کال کې 3% ډېروالی په ګوته کوي. نوموړي ویل چې په دې رپورټ کې په ګوته شوي چې 3498 تنه وژل شوي او 1940 تنه ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي د حکومت مخالف عناصر په ځانګړې توګه طالبان د نږدې 2/3 برخې ملکي تلفاتو مسؤلیت لري، خو وسلوالو طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د یونما دغه راپور بې اساسه بللی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیه، ایران او روسیې استازي نن د دې هیواد په مرکز استانه کې په سوریه کې د اوربند د څارلو پر میکانیزم خبرې کوي. قزاق چارواکي وایي په دې خبرو کې د اردن او ملګرو ملتونو استازي هم ګډون لري. د استانه دا غونډه د سوریه د اوربند په اړه دوهمه غونډه ده. تر دې مخکې د 13 جنوري په 23 او 24 نیټه ورته غونډه د مثبتې نتیجې په ترلاسه کولو کې پاتې راغله. روسیا او ایران د سوریه په جګړه کې له دمشق ملاتړ کوي او ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر خلاف جنګیږي. له 2011 کال راهیسې د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 300,000 کسان وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره تلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلي ټرمپ تایید کړه چې دی د تړون د مشرانو په غونډه کې چې د روان میلادي کال په وروستیو کې جوړیږي برخه اخلي. د سپینه ماڼۍ په اعلامه کې چې پرون خپره شوې راغلي، دواړو مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د سوله ییز حل پر امکاناتو هم خبرې وکړې او په دې اړه نور جزئیات بیا نه دي ورکړل شوي. وروسته له هغې چې په 2014 کال کې په ناقانونه توګه روسیې د اوکراین کریمیا سیمه په خپل قلمرو پورې الحاق کړه او هلته د بلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ وکړ، امریکا او اروپایي متحدانو پر مسکو نور بندیزونه ولګول. د تېر اونۍ په جریان کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو او ناامنیو له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې شخړه د 2014 کال په اپریل میاشت کې پیل شوه چې تر اوسه په نتیجه کې 9,250 کسان وشل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې وی تازه مرکې له کبله د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټانو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په دې تلیفوني مرکه کې ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع کړې ده. د مرکه چې پرون له فاکس نیوز نه خبره شوه، خبریال بل او ریلی له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه چې آیا د پوتین درناوی کوي. کله چې ټرمپ ځواب ورکړ، هو، خبریال ویل، پوتین خو یو قاتل دی. ټرمپ په ځواب کې ویل دا وی قاتلان خو زیات دي، موږ یې هم لرو، تاسې څه فکر کوئ؟ زموږ هیواد دومره بې ګناه دی؟ د امریکا د مشرانو جرګې رئیس مک مکانل چې جمهوریت غوښتونکی هم دی، د ټرمپ پر تبصرو انتقاد کړی دی. د ویلي فکر نه کوم د هغه څه چې روسیه یې په خپل سري ډول ترسره کوي او هغه چارې چې امریکا یې پر مخ بیایي سره برابر وي. په همدې حال کې مایک فال چې پخوا په روسیه کې د امریکا سفیر او د پخواني ولسمشر باراک اوباما سلاکارو، د ټرمپ دغه څرګندونې ناوړه بللې دي. او د آذربایجان ولسمشر له اروپایي ټولنې سره د نوي شراکت د موافقې او دوه اړخیزو اړیکو د پراخوالي په اړه د خبرو لپاره په بروکسل کې دی. ټاکل شوی ده چې الهام الیف بنن د اروپایي شورا له مشر ډونالډ ټوسک او نورو لوړو رتبه مقاماتو سره وویني. د آذربایجان او اروپایي ټولنې ترمنځ د سوداګریزو اړیکو دا نوې موافقه د هغې یوې ځای نیسي چې په 1999 کال کې لاسلیک شوې وه. اروپا ته د آذربایجان د ولسمشر له سفر د مخه د بشري حقونو شاوخوا شپږ اویا سازمانونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له الهام الیف څخه وغواړي چې په آذربایجان کې د بشري حقونو په برخه کې د دوامداره اصلاحاتو لپاره کار وکړي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وپاڼه کتلای شئ پته مو د ازادي راډیو .com. په دې خبرونه کې دغه راپورونه لرو. ملګري ملتونه وایي په تیر میلادي کال کې نږدې 15,000 ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي چې د تیر کال په پرتله 3% ډېروالی شي.
In 2016, UNAMA documented 11,418 civilian casualties and overall.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي څوک چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي هر کله یې ورته وایي.
طالبانو ټول مسایل د پاکستان پر او د تیرو دوو کالو چې د چارجانبه شو مسایل سره وابخته شوي دي. د پاکستان ونډه دا وه چې دوی څنګه وکولی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راولي.
بلخه د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا غړو د بلخ سرپرست ولی ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې له ارګ سره خبرې یوې نتیجې ته ورسوي.
د دې مذاکرات سیاسیش آغاز شده، باید در خلال دو ماه آینده باید به نتیجه رسید. در نتیجه بحثی بعدی نتیجه داد چگونه باید کرد و اگر نتیجه نداد چی باید.
په نړیوال مطلب کې د لاروچی د رومانیا صدر اعظم ویل خپل دندې به استعفا ورنکړي. دلیل یې څه دی؟ په همدې خبرونه کې به واوري. دوی ونیز خبرونې یو کلی زر ژغونه او د شوت ونیز پروګرام په دوهمه نیمایي کې لرو. اورېدو ته را سره پاتې شئ. ملګ ملګری ملتونه وایي چې په تیر میلادي کال کې نږدې یولس نیم زره ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي چې د 2015 کال پرتله 3% ډیروالی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو د 2014 میلادي کال راپور د خپرېدو پر مهال د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د دغې مرګ ژوبلې 2/3 برخه مسؤلیت وسلوالو طالبانو او 1/4 برخې مسؤلیت د دولت پلوه ځواکونو ته راجع کېږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي چې د ملکیانو او جنګیالیو ترمنځ نه تفکیک په دغه کال کې ډیری بشري سرغړونې هم پیښې کړې دي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل له کابل راکوي.
بلې اوریدونکو، یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه هیئت وایي چې په 2018 میلادي کال کې د زرګونو افغانانو مرګ ژوبله خورا بوګنونکې ده. ملګري ملتونه په تیر میلادي کال کې د وژل شوو ملکي افغانانو د شمیرو له خپرېدو سره وایي چې په افغانستان کې دا اندازه د 2009 کال په پرتله تر ټولو لوړ ارقام او د 2015 میلادي کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی تیر میلادي کال 1,413 د جګړې اړوند تلفات ثبت کړي دي. هغه وایي چې له دې شمېرې 3,500 ملکي کسان وژل شوي او نږدې 8,000 نور ټپي شوي دي.
In 2016, Unama documented.
They were Unama په 2018 کال کې د ملکی تلفاتو 1,413 شمیره ثبت کړی ده چې په ټوله کې د وړم کال په پرتله 3% ډیروالی ښیي. زه د تلفاتو ډیرېدو اندېښمن کړی یم. په تیره بیا د ماشومانو مرګ ژوبلې او دا چې ژوند یې خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د افغان دولت او دولت ضد عناصرو ترمنځ د اوسېدو په سیمو کې ځمکنۍ جګړې، چاودېدونکي توکي، انتحاري او ډله ییز بریتونه هدفي او قصدي وژنې د دغو ملکي تلفاتو عمده لاملونه دي. په همدې حال کې راپور وایي چې هوایي بریدونه چې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوي د وړم کال په پرتله تېر کال 2 برابره زیات وو او 590 کسان یې وژلي او ټپي کړي دي. یونامایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی د 2009 کال راهیسې په منظم ډول ملکي تلفات ثبتوي چې د هر کال په تیریدو پکې زیاتوالی راغلی دی. له دې سره د یونما د بشري حقونو د څانګې مشر دانیل بیل وایي چې د ملکي تلفاتو تر څنګ په 2018 کال کې بشري سرغړونې هم هغه څه دي چې اندېښنې راپارولې دي.
In addition to loss of life and injury, the report documents
دا وی د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې او راخو د بشری حقوقو څخه د سرغړونې قضیه ثبت شوی چې د عدلي موازی جوړښتونو څخه بیان کوي. د خوځو پوړاندې پام محضر کې د اعدام په شمول لست قضیه ثبت شوی. د تعلیمي مرکزونو څخه د نظامی مقاصد لپاره استفاده، پام دې ډول رسنیو ته غوښنه او حتی د ژوند د حق په اړه اندېښنه بیان شوی چې خلک په عمدي ډول وژل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت وایي چې خپل دغه راپور د افغان حکومت او د دولت ضد عناصرو سره هم شریک کړی، خو وسلوالو طالبانو د راپور له خپرېدو سره سم غبرګون ښودلی. رسنیو ته په لیږلې یوه اعلامیه کې طالب ویان محمد یوسف احمدي ویلي چې دوی د ملکي تلفاتو په اړه خورا حساس دي، نو ځکه دا راپور نیمګړی بولي او ردوي. افغان دولت بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښاغلی یماماتو وایي چې د جګړې د ښکېلو خواوو په سمه پاملرنه د ملکي تلفاتو مخنیوي کیدای شي او په دې برخه کې باید ټولې خواوې خپل ژمنې عملی کړي. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
له یوسف زدران څخه مننه. دوستانو، و موریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما په افغانستان کې د 2014 کال په اوږدو کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په همدې راپور کې دغه راز د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي هم اندېښنه ښودل شوې ده. په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو په ترڅ کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې ویل شوي چې تېر 2014 کال د مخکېني 2015 کال په نسبت ماشومانو ته په مرګ ژوبله کې لکه تلرويشت زیاتوالی راغلی دی. په دې معنی چې تیر کال 930 ماشومان وژل شوي او 3512 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقوقو د برخې له مسؤل نجیب ببرکسي سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی چې د افغانستان د حکومت او نړیوالو ځواکونو لژمنو سره سره چې په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره یې کړی دي، بیا هم د ملکي تلفاتو په تیر بیا د ماشومانو شمیر زیات شوی ولې دغه د مخنیوي هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟ غالبا برکسی ول
متاسفانه په ناخوالو کې تر ټولو زیات او صدمه خزه او ماشومان ته په هیواد کې ورسیږي. متاسفانه هغه شمیري او هغه راپورونه چې نشر کیږي در رسنۍ لخوا نه او خپل مندنه کمیسیون د ماشومان او تلفات ډیر زیات دي چې تر اوسه پورې دولت نه دی توانېدلی چې د دې مخه ونیسي. متاسفانه په دواړو خواوو د جنگ ښکېلو خواوو کې ماشومان تلف کېږي د ماینونو له وجې نه، د بمبارۍ له وجې نه، او دغسې نورو ناخوالې دي چې د جنگ د درګیر طرفات طرفونه چې دي متاسفانه هغه د نړیوال قوانین بشردوستانه قوانین نه رعایت کوي او یا ورته پام نه کوي چې دوی د ملکي خلکو او د عامو خلکو د ښوونځیو ماشومان په کلینیکونو کې مثلا په عمل منفع ځایونو کې چې ماشومان دي هغې ته توجه وکړي او هغه علائم او نښې چې هلته دي هغې ته پام وکړي تر څو د ملکي افرادو په خاصه توګه د ماشومانو چې په هر نو حالت کې دوی زیانمنونکي دي او صدمه پذیر دي د دې مخه ونیسي. نه د افغانستان حکومت په مراتبو د دوی د حمایت او ساتنې ژمنه کړې ده، ولې چون خپل د افغانستان حکومت د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون ته ژمن هیواد دی، تر اوسه پورې نه یوازې په ملکي تلفاتو کې بلکې د ماشومانو نور هغه عاطفي پذیرۍ سي د دوی په وده او پراختیا او پرمختګ کې او د دوی په حفاظت او محافظت کې متاسفانه کمه توجه کړې ده. بلې،
په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زید راد حسین یو بل اړخ ته هم نظر اچولی او هغه دا چې ډیر ماشومان د هغو ناچاودیدونکو وسایلو سره چې د جګړو په ډګر کې پاتې وي او دوی ورسره لوبې کوي معمولا چوي او دوی خپل لاس یا پښه له لاسه ورکوي یا مایوب کیږي یا نور. په دې برخه کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم آیا دا اندېښنه لري چې ډیر ناچاودیدونکي وسایل د افغانستان په جګړو کې د مختلفو لورو څخه کارول کیږي چې نه چوي او معمولا ماشومان له کورونو بهر ورسره لوبې کوي او دغسې ناوړو حوادث سره مخامخ کیږي؟
د افغانستان د خطر په وړاندې ستراتیژي د ماشومان هغه ماشومان چې د خطر په وړاندې دغه ستراتیژي په دغه ماشومانو ستراتیژي کې دغه عاطفي پذیره قشر د ماشومانو په درم نو عاطفي پذیري کې وصل شوی دی چې یو یا هغه ماشومان دي چې دوی د باندې کار کوي یا مثلا میندو پلرونه دي د ټیټ اقتصاد له وجې نه خپل ماشومان استوي کار ته. دا یو اړخ دی. بل دا ده چې په کلي او بانډو کې ماشومان مثلا کورنۍ دي عدم آگاهۍ چې دوی د ماشومانو د حقونو نظري خبر وي او یا مثلا خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي هماغه د ښوونځي وخت یې متاسفانه د والدینو سره یا په پټي کې یا په مازره کې یا په غره کې د کارونو تر سرولو په وخت په هغه کې ځای کېږي. هغه ماشومان چې دوی د باندې د فقر له وجې نه کار کوي هغه په مختلفو مواردو کې چې د اوسپنې خرڅول یو متاسفانه یو معمول ګرځېدلی دی چې هغه اوسپنې خرڅوي نو په هغه قیمت چې وي هغه ناچاودېدلي توکي یا هغه مرمۍ چې د جنګ په محل کې پاتې دي هغې نه استفاده کوي. دا خبره درسته ده. د موږ موندنه هم دا دي چې هره ورځ په افغانستان کې ځینې توکي پخواني ماینونه د اوسنۍ د جګړو ځینې ناچاودي توکي پاتې کېږي. متاسفانه ښکاري ماشومان دي چې په خاصه توګه د جنټوي په نسبت هلکان زیاتره دي، په داسې دوی د کور نه تر ډېره واټنه پورې مزل کوي په غرونو کې، یا مثلا هغه ماشومان چې دوی د خپلو مالونو په اصطلاح څارنه کوي یا شپانه دي د دې تلفات یې د دوی نه زیات دی. ولې ډېری هغه خلک هم دي چې خپل ماشومان د کار له وجې نه بهر ته استوي او په عین زمان کې د فقر له وجې نه مختلف ځایونو ته ځي. دوی د ماین د چاودنې علائم ته پام نه کوي. دوی آگاهي نه لري چې کوم وسایل دي د ماشومانو د لوبو په شان دي، پخوانۍ زاړه زنګ وهلي شیان دي، یا مثلا داسې آگاهي چلته د پوستي وي، یا مثلا د هغه د ماین پالنې اصطلاح باندې د حیواناتو ارزي کې وي یا تیږې سر په سر ایښې وي. دغه نښې د نشتوالي له امله یا د سیلابونو له امله دا ویجاړه شوي وي او یا مثلا دغه آگاهي نه لري ماشومان ته ساحو ته داخلیږي او متاسفانه د دې تلفات دوی ته ور اوړي. بلې،
ببرکزی صاحب، د دغه نوی راپور په استناد د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په تیره بیا د تاسو د ماشومانو د حقونو مسؤلیت تاسو څه کولی شئ چې په راتلونکي کې ماشومانو ته د مرګ ژوبلې یا ملکیانو په مجموع کې د مرګ ژوبلې مخه ونیسئ؟
زما به هیله او خواهش دا وي او زموږ هغه موقف هم دا دی چې د جنګ ښکېلې خواوې د بین المللي بشر دوستانه قوانین په خاصه توګه د افغانستان حکومت او طرفین او مخالفین چې د دولت سره په اړیکه دي دوی د بین المللي قوانینو ترجمان اوسېږي. هغه خلک چې ملکی خلک دي، هغه په جنګ کې سهم نه لري، هغه د جګړې د میدان وتلي خلک دي، دا کلویان دي، په خاصه توګه ماشومان چې دوی دي، د دوی ته احترام وکړي او ماشومانو په ژغورنه او ساتنه کې نه یوازې د دوی د ژوندانه بلکې د ژوندانه نور صورتونه لکه بشري کومکونه، لکه غذایي مواد، لکه واکسینونه، لکه د ښوونځي کتابونه او وسایل دغه د اجازه ورکي او دغه ته د جنگ د قوانینو له مخې، د بشردوستانه قوانینو له مخې دې ته ژمن پاتې شي او دې ته احترام وکړي ترڅو ماشومانو خوندیتوب موږ تامین کړی وي. بلې،
د افغانستان د بشري حقونو د خپلوا کمیسیون د ماشومانو د حقونو د برخې مسؤول نجیب الله پبرکزی و چې په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د ډیروالي په اړه خبرې کولې. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خبرونې پاتې برخې ته ورسو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ غلا زده رادیو خاوري دوستانو، لکه چې تاسو هم په بیلابیلو خبرونو کې اوریدلي او شاهد یاستی چې په تیرو وروستي ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واوري او بارانونو سخت ورښتونو خلکو ته زیانونه اړولې دي، اته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. همدغه مسلې په ځینو ورځپاڼو کې، د کابل چاپ ورځپاڼو کې دغه مطالب منعکس شوي دي چې اجمل تورمان دغه ورځپاڼو مهم ټکي راخیستي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د وروستي وروښتونو د زیانونو او لاملای د شمیر ستونزو په اړه هم مطالبه چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواک ورځپاڼه په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، وروستي وورو د څلور نوې کسانو ژوند واخیست او یو سل شپږ نورې ټپیان کړل. په مطلب کې وړاندې راغلي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د واوري ورخ د 14 میلیونه وګړو ژوند له ګواښ سره مخ کړي دي. په مطلب کې د نورستان ولایت تر ټولو زیانمن خودل شوی چې د لیکونکو وینا په تیرو څلورو ورځو کې شاوخوا 3 متره واوره پکې ورېدلې او لامل یې په برګ مټال ولسوالۍ کې برفکوچ د 500 کسانو ژوند اخیستل. انیس دولتی ورځپاڼه په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، که څه هم روسي وروښتونو ګڼ افغانان په ځانګړي ډول بزګران د ښه کښت او حاصلاتو لپاره هیله من کړي، خو ګڼ مالی او ځاني زیانونه یې هم له ځانه سره لرل. په سر مقاله کې راغلي چې د همدې وروښتونو له کبله د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې مواصلاتي لارې هم د خلکو او ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د سر مقاله لیکوالي کې خلک هیله من دي چې د پیښو پر وړاندې پر وخت اقدام وشي، دوی وژغورل شي، ورسره اړینې مرستې وشي او د لارو د خلاصون په برخه کې هم حادثې چټکې شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د وروستیو وروښتونو له امله د پلازمینې کابل د واټونو ستونزه راخیستې ده. سره مقاله لیکونکي لیکلي، هر کال د وروښتونو په موسم کې د کابل ښار په واټونو کې تګ راتګ ستونزمن شي. سره مقاله لیکونکي لیکي، د کابل ښار واټونه غیر معیاري دي او په تیرو 15 کلونو کې د بیا رغونې په نوم د میلیونونو ډالرو په لګولو سره بیا هم دې برخې ته جدي پام نه دی شوی. په سر مقاله کې راغلي، د تعامل وړ موضوع ده چې حکومت ستونزې درک کړي او د شلو یا دیرشو سانتي واورې په ورخ سره عمومي رخصتي اعلانوي. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې دې ستونزو ته پام سره باید د غیر معیاري واټونو ستونزه هواره شي او لازمه ده چې د دې کار د ترسره کولو لپاره د ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په مشرتابه کې وړ او مسلکي کسان په دندو وګمارل شي چې د خلکو د ستونزو ځواب ورکوونکي وي.
دوستانو، تاسې د ازادي راډیو خبرونه اورئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 او د اف ام پر 13:15 په خبرونه لري چې په ټول افغانستان کې خبريږي. او دغه ورځ کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ زموږ خبرونه پر ویب پاڼه هم وګورئ او په ژوندۍ بڼه یې واورئ په تمه د ازادي راډیو .com. ورځو د خبرونه بل مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې څوک چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي هرکلی ورته وایي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي، له طالبانو سره بین الافغاني خبرې اغیزمنې دي، خو په دې برخه کې د پاکستان په ګډون د ټولو خواوو رښتینې همکاري مهمه ده. په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي چې اسلام آباد به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې خپل هیڅ ډول همکاري ونه سپموي. تفصیل د محمد حدیث پردیس ساورو.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته له طالبانو سره هم د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د سولې علي شوراوي تجربې ښیي چې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره طالبانو سره بین الافغاني خبرې نتیجه ورکولی شي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل څوک چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي هرکلی ورته وایي، خو په دغه پروسه کې باید مداخله ونه شي.
همیشه گفتیم استقبال میکنیم هر کسی که زمینه سازی بکنه و ما که میگیم دخالت او به اون
دیوی مونتل دا ویلی که هر څوک زمینه سازی کوي مونږه بلا تړکو خود مداخله خبره چې کوو هغه د معنی لري چې په پروسه کې نوري خواوی داسې مداخله چې شرطونه وړاندې کړي باید ونه کړي. تازه د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شی جون د ولسمشر سره د کتنې پر مهال د بندیزونو لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم لري کېدو د هر کلی ترڅنګ ویلی چې طالبانو سره هم باید سولی خبری وشی. لارک مانی څخه په خبرې شوی خبر پانه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ځانګړي استازي له قوله د هم راغلی چې پر پاکستان د څلور اړخیزو ناستو د بیا پیل پاړه هم ټینګار شوی. تر دې دمه د افغان سولې په تړاو د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ 15 څلور اړخیزې ناستې شوي. لا هم طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته چې د وروستي پړاو په ناسته کې پاکستان ژمنه کړې وه نه دي کېنول شوي. په کابل کې د پاکستان سفارت مسؤلین هم ډاډ ورکوي چې اسلام آباد به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې همکاري وکړي. د دغه سفارت د مطبوعاتو د برخې مشر اختر محمد منیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه ادعا بې بنسټ او بللې چې ګواکې اسلام آباد له کابل سره د سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه کوي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د پاکستان همکاري حتمي بولي. سیاسي کارپوه او د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني مشر محمد ایوب رفیقي د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان ټول مسائل د پاکستان پر اساس او د تیرو دوو کالو څخه چې د چار جانبه شروع مسائل سره مخته سوي دي. د پاکستان ونډه دا و چې دوی څنګه وکولی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوړي. نو غوښتل چې دا کار وکړي. نو لوی چالنج د پاکستان موجودیت یا د پاکستان اوکړه چې هغه دوی نه کوي.
د ښاغلي رفیقي په خبره دا هڅې څو ځلې شوي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وشي، خو د پاکستان د نه همکارۍ له کبله یا د هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اوس ولیدل شي چې اسلام آباد په دې برخه کې کوم نوی او کابل ته د قناعت وړ اقدام کوي او کڅنګه، او د افغان سولې په تړاو د چینایي چارواکو غوښتنې ته چې له نوموړي هیواد سره ښې اړیکې لري څه ډول ځواب وایي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ورسو د خبرونه پاته برخه ته د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا غړو د بلخ سرپرست ولی ته دوی میاشتې وخت ورکړی چې له ارګ سره خبري یوې نتیجې ته ورسوي. دغه ګوند د رهبری شورا غړی عبدالشکور واقف حکیمی وایي ک تر دوه میاشتو د اته محمد نور او ارګ مړی خبري نتیجه ورنکړي د جمعیت ګوند بیا په دې اړه پریکړه وکړي. اخو د افغان حکومت اجرایی ریاست کڅه هم د ارګ مړی او اته محمد نور ترمنځ د خبرو په اړه مخالفت نشي، خو وایي شغله اتا په یادو خبرو کې د اجرایی ریاست اساستوب نسی کولای. تفصیل د محمد حتیس پر رپورٹ کې.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند اعلان کړی چې دغه ګوند رهبری شورا غړو احمد ضیا مسعود او محمد اسماعیل خان چې په خوایل ارګ سره د عطا محمد نور د خبرو مخالفت کوو تازه له دغه خبرو ملاتړ ښودلی دی. د جمعیت ګوند ویاند او رهبری شورا غړي عبدالشکور واقف حکیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمعیت ګوند د رهبری شورا د یوې اعلامیې په خبرولو سره عطا محمد نور ته دوه میاشتې وخت ورکړی څو له ارګ مڼۍ سره خبرې یوې نتیجې ته ورسوي، خو کله دوه میاشتو وروسته د عطا محمد نور او ارګ مڼۍ خبرې نتیجه ورنکړي جمعیت ګوند به څه پریکړه وکړي. په اړه یې ښاغلی حکیمی وایي امیر صاحب اسماعیل خان او احمد ضیا مسعود په ګډون د جمعیت د رهبری شورا ټولو غړو د دغه اعلامې په خپرېدو کې ونډه لرله او د اعلامې محتوا یې تصویب کړي او باید دغه خبرې چې وړاندې پیل شوي دي د دوو میاشتو په جریان کې نتیجه ورکړي، خو که یې نتیجه ورنه کړه دا چې بیا به څه پرېکړه کېږي دا هغه بحث دی چې وروسته به مطرح شي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور له حکومت څخه د جمعیت ګوند د ونډې اخیستلو په هدف له ارګ مڼۍ سره خبرې پیل کړې. وړاندې عطا محمد نور ته نږدې ځینو کسانو ویلي وو چې له خلکو سره په کړو ژمنو کې د ډاکټر عبدالله د پاتې راتلو له کبله د جمعیت ګوند اجرایوي مشر له ارګ مڼۍ سره خبرې پیل کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې د جمعیت اسلامي ګوند په کوم اساس یادو خبرو ته دوه میاشتې وخت ټاکلی. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ته نږدې کس فضل احمد مانوي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چون باور جمعی است که هر ریاست جمهوری در مذاکرات
دوی زکه چې د زینو باور داده چې هر مانی په دې خبرو کې ریښتینه نه دا غواړي چې د مذاکرات په پلمه زینو اختلافات ته لمن ووهي او په همدې دلیل و چې یو ټاکلې وخت یې وټاکه
به وو یک زمان تعین کردین
هجرای ریاست وایي چې آتا محمد نور له ارګ مانی سره په پیل شو خبرو کې د دوی استازیتوب نه کوي خو دوی له د خبرو سره مخالفت هم نه لري د هجرای ریاست بیان مجیب الرحمن رحیمی
اینو از ریاست
اجرایی هست. دوی یعنی اتا محمد نور لاجرای ریاست استازی توب نکوی و مونگ دا مذاکرات و پاده دا شخصیتونو گندونو او جریانونو لیدلورو تا درانوی لرو او مخالفت ورسرن نلرو. لده اوراند اتا محمد نور تا نگدیزینو کسانو رسانیو تا ویلیو چی لارگ مانی سرا دا خاغلی اتا دا خبر یا برخه پا نظام که دا جمعیت گندوند و دا سیاسی حکری پلیکی دل دی. دا بلخ سرپرست والی اتا محمد نور ونی اوراند پا کابل که دیوی ناست پر محل وویل چلو ولسمشر چخی دا چو سفارتونو او موینتونو د څوکۍ غوښتنه کړې ده خو ارګ مانی بیا وایي چې لاته محمد نور سره په خبرو کې تر اوسه د ونډې موضوع نه ده مطرح شوې.
له حدیث پردیس خم مننه کو او په دې سره په کابل کې دوه بجې او دیرش دقیقې کېدونکې د رضوان مراد په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د نورستان په برګې مټال ولسوالۍ کې له برف کوچ څخه د راوستل شو مړو او ټپیانو شمیر څلور اتیا تر ورسېد. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له برف کوچ څخه اووه پنځوس جسدونه او اووه ویشت ټپیان ویستل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ یو لوړپوړي چارواکي نن د دې قونسلګرۍ د یو امنیتي ساتونکي لخوا وژل شوی دی. د پاکستان د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي زمان آزاد خان رسنیو ته وویل چې دغه حمله کوونکی راحت الله نومیږي او د قونسلګرۍ په دغه لوړپوړي چارواکي محمد زکی مخامخ برید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې ملکی تلفات تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې دي. په دې رپورټ کې په ګوته شوی چې 3498 کسان وچل شوي او 2940 نور ټپیان دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د وروستیو ورښتونو له امله ټولو زیانمنو شویو سیمو ته د مرستو ټیمونه رسیدلي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې، ایران او روسیې استازي نن د دې هیواد په مرکز استانه کې په سوریه کې د اوربند څارلو پر میکانیزم خبرې کوي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره تلیفوني خبرې کړې دي.
مننه رضوان مراد. او اوس به هم له سهرګل عمیزي څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولین وایي چې له آذربایجان سره د افغانستان د سوداګرۍ زیراکړې ورکړې د ډیروالي هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان له آذربایجان سره تر 40 میلیونو ډالرو زیاته سوداګرۍ زیراکړه ورکړه لري. خغلی پسرلی زیاته کړه چې افغانستان آذربایجان ته د 3.5 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات او 6.5 میلیونه ډالر سوداګری واردات لري چې په خبره یې باید ډیر شي. د نوموړي په خبره لري چې هیواد سره د سوداګرو د پراختیا په هدف نن د آذربایجان د پنګونې د پراختیا یعنی سپرو ادارې سره یو تړون هم لاسلیک شي. د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي چې په هیواد کې شته بانکونه د ګټو فیصدې کې کمواله راولي تر څو ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابر شي. دغه بورد مشر رحیم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په هیواد کې د سوداګرۍ او عوایدو کچه هم لوړه شي. د حاجی اغا په خبره اوس وختونو کې بانکي فیصدې زیاته ده نو هر څوک نشي کولای چې دومره لوړې فیصدې سره سره بانکي پورونه واخلي او کار روزګار شروع کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه د بانکونو د مسؤلینو او سوداګرو ترمنځ د همغږۍ یو ورکشاپ هم شوی و چې د نتیجې په تمه دي. حاجي اغا وایي چې اوس مهال له افغان سوداګرو څخه 30% بانکي فیصدي اخیستل کیږي. د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 940 کیلو پاکستانی وړي 1200 افغاني، یو بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړي 1200 افغاني، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2400 افغاني، یو درنیمنه بوجۍ وریجې 1450 افغاني او 14 لیټر غوړي 1200 افغاني. په کابل کې یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل 43 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 1 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغانۍ وتیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ بیا پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ لس پوله، او زر پاکستانی کلدار 415 افغانۍ. ښه وخت.
او له سهرګل مې څه مننه کوو. په نړیوالو مطالبو کې دا اوري چې د رومانیا صدر اعظم ټینګار کوي چې له خپلې دندې به استعفا ورنه کړي. دا چې ولې دلیل به د احمد تکل په دې راپور کې وورو.
سورین ګرینډیانو ټینګار کوي چې د رومانیا د صدر اعظم په توګه له خپلې دندې به استعفا ونه کړي. ګرینډیانو نن د انتن درې په نوم چینل ته وویل دای به خپلې دندې ته دوام ورکړي. نوموړی دا اعلان په داسې حال کې کوي چې پرون یک شنبه د رومانیا خلکو د ده د واکمنۍ پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ. د رسنیو د اټکل له مخې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 15,000 کسان د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړی، چې له دې ډلې یوازې 2,000 کسان د ازمینه بخارست واټونو تراوتلی وو. د رومانیا کابینه نن په یو بیړنۍ غونډه کې هغه لانجمن فرمان لغوه کړ چې لمخې ځینې چارواکي د فساد له تحقیقاتو مستثنا کېدل. د ماریوس په نوم یو اعتراض کوونکی رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی پر حکومت اعتبار نشي کولای او ځکه مظاهرو ته دوام ورکوي.
تر څو چې پر سپین کاغذ پر تور رنګ په لیکلو تورو د دې فرمان لغوه کېدل ونه وینو باور نشو کولای، ځکه موږ پر حکومت خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. موږ به نن د پرون او نورو ورځو په څیر په مظاهرو کې برخه واخلو څو حکومت اډو کړو چې دا قانون فسخ کړي.
صدر اعظم ګرینډیانو له دې یو ورځ مخکې د خلکو د فشارونو په وړاندې تسلیم شو او ژمنه یې وکړه چې دا فرمان به لغوه کړي څو د رومانیا خلک ونه ویشل شي. په دې فرمان کې چې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، له عدلي تعقیب څخه هغو چارواکو او د پارلمان غړو ته د معافیت ورکولو ژمنه شوې وه چې د فساد قضیې له 40,000 ډالرو لږې دي. په 1989 کال کې د کمونیست رژیم له پرځېدو وروسته دا مظاهرې چې نن یې شپږمه ورځ ده په رومانیا کې د حکومت پر تر ټولو ستر اعتراض شمیرل کیږي.
دوستانو ستاسو خمنانه کوو چې خبرونه تر دې وخت اوریدو تر سره پاته سولې. دوه ونیس پروګرامونه هم لرو خبرېدو ته چمتو دي. یو کلی زر ژغونه او ورپسې د شوز ونیس پروګرام به خپور سي. اوریدو ته بلنه درکوم.
یو کلی زر غاګونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خوونکی عادلاب کلیوالو نجونو او میرمنو ته په ډېرې خوشحالۍ لیک او لست ورزده کوي او ترڅنګ یې کورنۍ دنده هم ورته وایي. له بلې خوا د چینې له شاوخوا د شپېلۍ د غمجنې نغمې غږ راځي. وایورې چې خبره څه ده او څوک څه ډول تبصرې ورباندې کوي.
اصلاً بیاد چنه شو خاطر غلی ده گلالی گلی پویا شوام دش پلی غک ده دزر زنگ لره کبی
خوش پلاشه
لکه چه اوز ده هم ده اصلاً مینه پدر منگولی لگه ولی ده رختی همی وای لکنه
تو چپ شپلاشه نباو نباباو مجوره و ده اصلاً نمی ده اصلاً جنونه تو گلی لکه نکریزه چلا ورگوی لارشی
نه نه نمانم دا خبره نگوری سور گلابی مغده تو زیر زفران خبری کبی چه ده اصلا دش پلی غاق ده ووری ده اصلا ده پرد مرغی غنده هوا تا وزاری وکری تو صبر چه بزره ده لاز که دم چشتا کالو ته ده
لره کلاز ده زن نورا ده مینه پاکی سکی نایم خبر سبخونم یو آیم زر وادم نکوم وادی وریدل
اوهو پدې یو وخت مې واورېدل او پدې پر به ایستاو باسم هغه ځکه چې اصلا وسم په تا پسې مر مر دی
وینځلې دا څه ګډه وډه وای دا څه بنوي ګمان مې نشي چې زه دې وسم دا اصلا په زړه کې ځای ولرم
ځای څه چې ځایونه پکې لرې ځایونه ته د خپل د وسن له زوره څه خبره ای ظالمې او رې دا د شپېلۍ غږول تا داسې ټوکې ښکاري
نو شپېلۍ خو یې مخکې هم غږوله
مخکېنۍ شپېلۍ او اوسنۍ د ځمکې آسمان فرق لري ته واوره د شپېلۍ غږ نه دی سم دیری بل ازر فریاد دی فریاد
هر چه چیوی بی با زمی خپل سبقونه وایم مرسل تو گره کورنه تا اقناعت وار که اوز خپل سبقونه وایی
خو مرسل پا خار که وسی زو تو خو پا کلی کیو
کلی یو خار نخواری نفیسی معلم پا کلی که زنوار سوا چاره لوقتارو نیوز غمل اگه دا چی کامیاب را واتا
زی خوایم رازا دوارا بل خیر دی سواز دکل امتحان ورکو او پا مکتب که با شامل شو خونه پویگم اخا لیوانه از پیلانه بسنگشی اسلام در تایادا و مطلم
یا راجب خلق دی اگه او راز بای خدای دار دیر غوری و باتی کولی چی نال با دی دوی دی کور مخیتی
خو جمیل دا خبر او کرا چی دلاور خان پا دی پا غصه و چی گوا که جمیل دی خپل کور مخیتا نال غواری
دا او گوری او چی دی او با غم خوالد کیگی موگ بیا نوری با بولالی پیل کردی
ملک سیب خسو چی انجینیر سیب آلتا و اگه پویگی کنالوی که بلسا پا خپل خپل زای بای ولگی
ملمانه منه
اوهو میلما خودی خدای دوست بی هر کلا دی راشی
سلام علیکم
وعلیکم السلام
خیر
خیرسی خیرسی
دلمر لکمی رو خود محمد رضا ایلا پیلا چی من غریبان در پیاد شو
همیشه می پیاده صابر خانه رغلم چی دخپل از موک خبر واخلم او هم ستاسو زیارت وکم
هر کلا راشی موک دیم پدی دو دیر خوش آل شو
هر کلا راشی زوره وره تراش دغلتا که نده از ما ترچنگ داغ پشتی بادیم شاتا کیدم و در چه او گلاس چای خود در تواچه هم زوره وره
خیلی دای ناست خواهی سموهیل
محمد رضا لیبی خبر خبر شوی وای چی لور دنیات کرده چی پولیس شی
بس مالک صاحب دی لور که ایمیل ماشم توب ندی پولیس دلو وظیفه سرمینه و
کارده کرده دا وطن خدمت پا نارینا و خزو طولو بانده لازم ده بله دا چه ده پولیسو پا برخه که خزینا پولیسو تا دیره لوی ارتیا ده
که زدتو و نسارا کستا لور پا پولیسو یا نظامی که دی وظیفه گخته نوی که تا به اجازه وار که
والا سخته پکته نده وکنم مالک صاحب نو زبا پا که چه وایم
زبا خو وایم چه پا دیه که نکوم شرم ده او نکوم بعد خبره ده خزی هم که ولیشی ده سره یغوندی پولیسیانی شی پا دی برخه که با دی خزو لپاره دیر خدمت وکی
خوزمون پا کلی که درسی سنده دی شوی چنجره او یا خزه دی پولیس هشی
آه صابره دا خبره که بل چاکره وای نو دمره با بعد نواره بانده لگه داره تو خوی او پو سره یه تو ولی درسی خبره کوی نو که نوش شوی ووز بوشی
او دلا مور دی دیر زندو که دی لرگوی ما تول پریده تی اوزلی ده دروازه نه ده باندی او گوره چه خکاری او کنه
خد هم دوست بایو گوره ما آقا ده مور میره آقلا
خواه زد خوشو چرا آقلا لما سران دخنه و ماوی حسی نه چی کما پیخه شوی بی
مور استرده ماشی
مور دی جرشی لوی سرده شی ده عبدالله پلارا سلام علیکم
والیکم سلام استرده ماشی
خیریو سی
ډېر ځان وکه مورې پلار مې ورنه خطا و ویله چې دا ولې نه راځي
وی عبدالله زویا نو مکتب خو دومره نږدې نه دی چې د سترګو په رپ کې ترې راشم د عبدالله پلاره ته صبر چې یو ځل کینم بیا یو ښه زیری در باندې کوم
زیری دې په ګل بدل شه تنخواه دې لکه چې زیاته شوې که څه بله خبره وه
همداسې یې وبوله خو ما ته یې له تنخواه نه بله خبره ډېره مهمه ده دا سده چه ده دفتر ده معاونیت رو اندیزی را تاو کو
دا دلی بلا کم ساره نو چه تا ته معاونیت در کهو
نو دا خواهد می نده چه لواری چوکی ده طول ده ناری نو بی ولی هر دشول زموگ ده مکتب مدیره خزه نو
پلارا اغا ورز ده مکتب پا میدانه که ده ممتاز معلمان و ممتاز شاگردان و صفتی وکه خوز ما ده مور صفتی دیر وکه ده ممتاز معلمان پا داده که نو آخیسته
زه پوی نوم چه مور دی دومره لایقه ده خواه دو دلا موری تا دا مکتب ماوینیت قبول که او کنه
هو نو چنگه می کری وای
واز ما مور با دا مکتب ماوینه بی مبارک دیشم موری زه دیر خوشحاله یم وز با منو خواه است تا چلیگی
نه زویا، پام چې د واستې خبره بیا ونه کې. زه په مکتب کې نه ستا واسطه یم او نه ستا مور. هلته زه د ټولو شاګردانو مور هم یم، معلم هم یم.
شاباس نفیسې، مور دې ښه وایي او دلا زویا، ته ډېر کوشش وکړه چې مور دې فخر در باندې وکړي او خلک هم ووایي چې نفیسه په خپله لایقه ده، نام خدا دې وي، زوی هم ښه روزلی دی.
وی شکر چې ته راغلې. اله ګل ماما دا وروره، که ډېر سړی نه یې، لږ لرګي خو راته مات که چې جامې پې مینځم.
ولې نه ورېنداری وایم؟ په دواړو سترګو.
دواړه سترګې د الله په امان ولره. تبرم هغه دی د لرګیو په سر مې ایښی دی.
نازی دا دی لورې، مام پوډر درته راوړل. ګل ماما زوی مې دیم خیر یوسي. ولکه لږ احتیاط ورسره کوه، اصل نه چې په تبر پښه ووهي.
بېغمه اوسه مورې، له تبر سره پام کوم. رښتیا مورې، ته هلته له معلم نفیسې سره ولاړه وې، زه ډېر درته ماتل شوم. ما وې ستاسې خبرې به خلاصې شي، خو خبرې مو پسې اوږدې شوې.
ته ښه وایې زویه، له نفیسې سره په خبرو شوم. دا مې بیخي رانه هېر شول چې ورېنداره د جامې مینځي او په کور کې م د جامو پوډر نشته.
یو څه وو هغه مې جامو ته واچول. رښتیا معلم نفیسې څه ویل؟
وی وی څه ووایم نازیې لورې، نفیسا هره ورځ یوه نوې خبره راباسي. ویل چې په کلي کې سیمینار ده که څه شی دی هغه جوړېږي، معلمان او د شورا غړي به هم ورته راځي.
له هغه نه زه هم خبر یم، خو مورې ته به خامخا ورځې.
وی زویه دومره د زړه زور مې نشته. نو
مورې دا خبره به نه کوې، ته به رومرو ورځې.
هغه سیمینار دی که څه ورته وایي، د څه لپاره یې جوړوي؟
ورهنداري سیمینار د دې لپاره جوړیږي چې ښځو ته خپل حقونه معلوم شي.
وی څومره ښه، ارمان چې زما هلته ورتلی شوی. ما به هم ډېر څه پکې زده کړي وو او د ښځو په حقونو به هم خبره شوی وم.
نه نه ته کراره کښېنه لورې، هغه علت د مکتب د معلمانو او د شورا د کسانو لپاره دی.
بیبی ترورې ته څه وایې چې سړی به د ښځو په حقونو نه پوهېږي؟ زه وایم چې ښه پوهېږي، ځانونه یې کاڼه اچولي. وایي چې دا کارونه په رواج او د کلي په دستور کې نشته.
یو ژوندی مثال به زه درته ووایم. ګورې که ګلالۍ او پلار یې د ښځو په حقونو خبر نه وای، خداس دا ګلالۍ به اوس په څه حال کې وای.
ترورې ته به خامخا د سیمینار ته ورځې، ته خو د شورا مشره یې. یوه ورځ به د کلي ښځې د ښځو د حقونو پوښتنه درنه کوي، چې له تا سره یې ځواب نه وي دا خو بیا ډېره بده ده.
ته به رو مروزې مورې، نه پوهېږم چې په څوم سنف کې مې د مکتب ولوستل، چې که نازو انا نه وای احمدشا بابا به دومره لویه پاچاهي نه وه جوړه کړې. نو ته به خامخا ځې مورې.
درنو اوریدونکو، کورنۍ یو وړه ټولنه ده او ټولنه یو لوی کورنۍ ده. دا چې په کورنۍ ژوند کې میرمنه ډیر ارزښت او اهمیت لري، همداسې په ټولنه او ټولنیزو چارو کې هم د میرمنو ونډه باید څرګنده او مهمه وګڼو. نو ګرانو اوریدونکو، تاسو په دې اړه څه وایاست؟ مهرباني وکړئ 0896-1680-1680 شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ، جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتیږي او موږ ته رارسیږي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جو
جوړون کې مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د دې ونې په نیمه نړۍ خبرونه کې د وړو پورونو د ټولنې پر فعالیتونو خبرې کوو چې میرمنو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې پورونه ورکوي. دا چې د دې پورونو په مرسته څومره میرمنې خودکفا او بسیا شوې دي، له میرمنو او د دې ټولنې له مسؤلو چارواکو نه به یې واورو. او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم لرو. زه مسعوده نیازی یم، خو راځئ لومړی به غوږ شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه راوروي.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې وی خځې ل خپل دوه ماشومان سره چې د ځان وژلو هڅه یې کړې د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوې دي. د بلخ د امنیت قومندانې د امنیت امیر عبدالرزاق قدری ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه د مزار شریف ښار د څلرمې حوزې په مربوطاتو کې رامنځته شوې. نوموړي زیاته کړې چې دغه خځې ل خپل دوه ماشومان سره ځان د خپل کور له پنځم پوړ څخه لاندې غورځولی. ښاغلي قدری دغه راز ویلي چې تر اوسه د دغې پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو په دې اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. په ورته وخت کې د بلخ د حوزوي روغتون مشر فیض محمد نور ازادي راډیو ته ویلي چې دا محل یا د میرمن او ماشومان د کوما په حالت کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه جدي اندېښنه لري. د دغه سازمان د افغانستان برخې مسؤلې حوریه مصدق ازادي راډیو ته ویلي دا په افغان دولت پورې تړلې ده چې په دې اړه جدي څېړنې وکړي او د پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. اغلی مصدق همداراز زیاتوي د بخښنې نړیوال سازمان تمه لري افغان چارواکي ژر اقدام وکړي، که نه د دې په خبره له ډیپلوماتیکو لارو به په افغان دولت فشار وارد کړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه ژر وڅېړي. داسې حل کېده چې د امیر بیګم په نوم یوه پیغله نجلۍ د بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا وژل شوې ده. په بلخ کې هم په دې وروستیو کې په کوشند ولسوالۍ کې د یوې ښځې غوږونه د هغې د میړه لخوا پرې شوې دي، او په شولګره ولسوالۍ کې دوو وسلوالو کسانو یوه ځوانه ښځه په ډزو وژلې ده. سیما غنی وایي حکومت کې د میرمنو اوسنی ګډون یوازې تر کابله محدود دی. د ښځو د سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د رهبری په کچه د میرمنو ونډې ته څه پام کړی، خو ویلي دي چې په ټوله کې د میرمنو په همدې نمایشي بڼه اکتفا شوې. دغې ډلې د رهبرۍ نه په ټیټه کچه هم د ښځو د سیاسي حضور د پراخېدو په هدف د پیاوړو مخکښو ښځو یو لیست افغانستان جمهوري ریاست ته او بل اجرایي ریاست ته سپارلی چې د سیاسي حضور د پراخېدو عملي اقدامات وکړي.
خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې ښځه اجباري کار ته اړ باسي، د زیان پر جبران برسیره له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږ دیرشمه ماده. قدرمنو اوریدونکو، د تیرو څو کلونو په جریان کې افغان میرمنو په مختلفو اجتماعي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي او لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو د دغو ټولو فعالیتونو په ترسره کولو کې د ټولنیزو او فرهنګي ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم د میرمنو د کار او فعالیت په وړاندې خنډ دي چې ګڼې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. خو په تیرو څو کلونو کې ګڼو ټولنو او بنسټونو د دې لپاره چې سوداګرې میرمنې وکولی شي خپل تجارت او کاروبار په ښه ډول رهبري کړي، د پور ورکولو سیستم رامنځته کړ. د همداسې ټولنو له جملې څخه یوه هم د افغانستان د وړو پورونو ټولنه ده چې تقریبا څوارلس کاله وړاندې په کار پیل کړی دی. دا اداره له مختلفو تمویل کوونکو څخه پیسې اخلي او په مختلفو شکلونو پورونه ورکوي، او له دغه پروګرام څخه تقریبا نیم میلیون کسانو ګټه اخیستي چې څلوېښت سلنه یې میرمنې دي. د افغانستان د وړو پورونو د ټولنې رئیس نجیب الله سمیم د وړو پورونو پروګرام په اړه نور معلومات راکوي.
د وړو پورونو پروګرام یا سکتور په افغانستان کې په کال 2003 د افغانستان دولت لخوا، نه البته د انکشاف اتحاد وزارت په واسطه باندې شروع شو، او بیا د لږ وخت نه وروسته یو اداره جوړه شوه چې د دغه وړو پورونو نمایندګي وشي کولی او دغه هماهنګي ترلاسه کړي. دغه نوی نهاد چې په انکشاف اتحاد وزارت په کار کې جوړ شو د مسفا په نوم یادیږي، یا اداره حمایت سرمایه گذاری قضایي کوچک در افغانستان مسفا، او بیا په 2006 کال کې دغه مسفا ټولنه یا بیا وزارت مالی پورې وتړل شوه. د وزارت مالی په چوکاټ کې راغی، او د دغه مسفا د ادارې هدف دا و چې د مختلفو تمویل کنندګانو نه دغه پیسې چې کوم د دغه وړو پورونو سکتور لپاره راغلي ول، دا په یو منظم کې او د دغه منیجمنت او ادارې مخته بوزي.
ښاغلی سمیم زیاتوي د وړو پورونو په پروګرام کې 1500 کسانو ګډون کړی چې تقریبا نیمایي برخه یې ښځې دي. د نوموړي په وینا د دغه پروګرام له برکته د ښځو په وړو تجارتي پروګرامونو کې مثبت تغییرات راغلي دي.
نو تر اوسه پورې په مجموع کې په افغانستان کې لکه تقریبا 500000 کسان، یعنی تقریبا چې کم 1500000 کسان د دغه برنامې نه مستفید شوي دي او اوس فعلا په همدغه باغه برنامه کار کوي چې تقریبا 9 میلیارد افغانۍ په مجموع کې په دغه د وړو پورونو په سکتور کې په ګردش کې دي. تقریبا 40% د دغه کسانو چې قرضې اخیستي دا ټول ښځې دي. نو یعنې د ښځو په تجارت کې په وړو وړو تجارتونو کې بدلون راغلی او خلکو دې نه ښه استفاده کړې.
د وړو پورونو د ټولنې د ارتباطاتو د برخې مشره زهره سبا هغو میرمنو ته چې غواړي پور واخلي او خپل کاروبار پر مخ بوزي لارښوونې لري چې څنګه له دوی سره ارتباط ونیسي.
چون هغه میرمنې سي انټرنیټ ته لاسرسی لري، کولی سي سي ویب سایټ د ایم ای سي www.ama.org.af دی، ایم ای ویب سایټ ته کولی سي دې ته مراجعه وکړي. دغه مکمل هغه دی انفارمیشن ادرس دی، دفتر شماره دی، ټلیفون دی، کمیونیکیشن ډپارټمنټ په دې کې ست کولی سي لغو طریق نه مو سره په تماس کې سي او مکمل هغه معلومات سی دیغو قرضې دفترونه دی او بانکونه دی دی معلومات هم موږ لرو. مو کولای سو دی ته هغه معلومات دی سره شیر کو او دی وکولای سي لدی فائدې نه مستفید سي.
اغلی سبا د هغو میرمنو په حق لچې له وړو پورونو څخه ګټه اخیستې وای. دا سې میرمنو له دوی څخه پور اخیستې چې په ابتدا کې هیڅ پیسې نه لرلې او چا پرې باور هم نه کاوه چې دوی ته پیسې ورکړي. خو د دې پورونو له برکته اوس دا میرمنې تجارت کوي.
یعنی ډېر زیاتې میرمنې وې سي اته نه یې سوی کولی، چون بعضې و ایس سرپرست فامیل نه درلودل او بعد له دې نه سي دې پروګرام ته مخه راوړله او له دې نه یې پور واخیستل. وایي کولی سوی سي یو سرمایه ځان ته جوړه کړي، بالاخره نه تنه خپل فامیل بلکې څو نور بېوزله فامیلونه نور سي دي هغه هم وکولی سي په دې کې شریک کړي او هغه د یو رئیس دیغو تجارت په حیث باندې دا چا سي پور اخیستی ده، هغه تجارت مخته وړي او بدون دې دیرس نوري میرمن هم ندی سره کار کوي. هغه هم کول استقبال فامیل ته هغه یو مفاد یا کومه عاید سدي راوړي خپل فامیل ته یا اولادو ته دی وکول سي سي یو څلاست راوړي.
د وړو پورونو ټولنه هغو میرمنو ته چې په کوم رشته کې ځانګړې مهارت نه لري د ځینو ټولنو په وسیله د مهارت زده کولو امکانات برابروي چې بیا میرمنې وروسته له هغې کولی شي پور واخلي او کاروبار پرې وکړي. د جوادی شرکت رئیس مرزی چې د افغانستان وچې میوې بهر ته صادروي او د وړو پورونو ټولنې ته د پور اخیستلو په خاطر راغلي وایي غواړي د وړو پورونو له ټولنې څخه پور واخلي او خپل کاروبار لا ښه پر مخ بوزي. زه د افغانستان د وچې میوو د بستهبندۍ او پروسس کاروبار کوم، نو په دې خاطر د بستهبندۍ ماشینالاتو ته اړتیا لرم. اوس غواړم د وړو پورونو له ټولنې څخه پور واخلم. مخکې مې هم دا کاروبار کاوه، خو د پروسس چارې بل شرکت کولې. وړم زما خپل شرکت په ستاندرد ډول میوې بستهبندي کړي او اوس $100,000 پورته ضرورت لرم.
ما د فعلاً در حدود $100,000 په قرضه ضرورت درم چې چند ماشین آلات خریداري میخوایم وکړم.
دا چې د وړو پورونو ټولنه څنګه او په کومو شرایطو یو شخص ته پور ورکوي، د وړو پورونو د بانک یو کارکوونکی ثانیه بیگ مو پوښتلې. نوموړی وایي چې دوی څو ډوله پورونه لري چې مشتریان کولای شي له شپږو څخه تر څلېرشتو میاشتو پورې خپل پورونه بیرته ورکړي.
هر قرضې مو شرایط مختلف است.
زمونږ د پور ورکولو شرایط مختلفې بڼې لري، لکه زمونږ تجارتي پورونه له $200 څخه تر $10,000 پورې دي. د کور قباله او یو با اعتبار شخص باید دوی ضمانت وکړي او همدارنګه دوی کولای شي چې له شپږو څخه تر سلر ویشتو میاشتو پورې له موږ سره قرارداد وکړي او په میاشتني ډول خپل پورونه ادا کړي.
اغلب یې همدارنګه وایي د دې ټولنې اصلي هدف د میرمنو د فقر له منځه وړل دي او هغه میرمنې له دوی څخه پور اخلي چې واړه تجارتونه لري.
البته هدف اصلي ایبانګ از بین بردن
له پور ورکول څخه زموږ اصلي هدف د بېوزلۍ له منځه وړل او له اقتصادي پلوه د میرمنو پیاوړي کول دي. موږ څو ډوله پورونه لرو، لکه زراعتي، مالداري، سوداګریزي او شخصی پورونه دی چې نارینه او خزینه دواړه کولی شي لمنګ څخه پور واخلي. خو د پور اخیستونکو میرمنو شمیر نظر نارینه او ته زیات دی، ځکه چې دوی واړه تجارتونه لکه غالۍ اوبدل، لاسي صنایع او نور فعالیتونه ترسره
کوي.
خو اصلي پوښتنه دا ده چې هغه میرمنې چې له دا ډول پورونو څخه ګټه اخلي باید د پور اخیستلو په شرایطو پوه وي، ځکه چې په لرو پرتو سیمو کې اکثر میرمنې نالوستې دي او هغسې چې پیدا د لیک لوست نشي کولی، نو کله کله شاید له داسې پور اخیستلو څخه تاوان هم وویني. د اقتصادي چارو کارپوه انجینیر حبیب الرحمن مایار په وینا، د پور اخیستلو پر وخت باید میرمنو ته منظم پوهاوی ورکړل شي، ځکه چې میرمنې د لیک لوست په برخه کې ستونزې لري، باید له سیستم سره څه ناڅه بلد شي.
د دې لپاره چې په اقتصادي پروسو کې، په ټولنیزو پروسو کې زمونږ خویندې میندې د افغانستان په ټولو اقتصادي پروسو کې شامل شي، د دوی لپاره په لومړي ځل کې باید دوی په کافي اندازه پوهه ولري او آگاهي ولري، او دا پوهه باید کلیوال والو سنتی رواجونه را شروع شي، اول په کلی کې، بیا ورسته د کلی د ټولنې څخه ورسته د ولسوالۍ په سطح کې، او بیا د ولسوالۍ نه د ولایت په سطح کې، همدغه انجمنونه، همدغه کوچنۍ ټولنې، یا د کلیوالو شوراګانو، یا د ولسوالۍ د شوراګانو، ولایتي شوراګانو په سطح تلته باید په کامله، دقیقه او سیستماتیک او علمي توګه آگاهي ورکړل شي، ترڅو چې دوی پوه شي چې کومه اقتصادي پروسه په څومره پیسو باندې په څومره وخت کې تطبیق کولای شي او د دوی چه دی واسه کیگی.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پلو یو بخون که الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو، لوونه تر وو.